سلام ستړي مشه تاسې زموږ غږ لا زدای راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې له مخې هلته د زرګونو افغانانو او کامرونیانو د لنډ مهاله خوندیتوب یا ټي پي اس حالت د پای ته رسیدو مخنیوی کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 9,900 دا لنډ مهاله خوندیتوب موده پای ته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لنډ مهاله خوندیتوب دغه حالت د جولای په 14 پای ته ورسید، خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یوه ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23 وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لنډ مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خوده، نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلی دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډي خبري اژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي نمونه نه دی اخیستل شوی جرمنی ته رسیدلې دي. جرمنی د اقدام روس الحق کوي چې دغه هیواد کورنیو چارو وزیر درچو په جرمنی کې د په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامو خبرو ملاتړ وکړ. جرمنی د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره د هغه کسان و چې جرمی دوسیې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبان د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او په خپله سوداګرو ویلي چې پاکستان د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې مختار اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبرو کړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې و او له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. د خبره د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربېره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران نن کابل ته سند شوي او شپږیزې لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربز مسانه لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم زدران د بوساتون کو لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شئ. طالبانو په وروستي ورځو کې په کابل کې یو شمېر ښځې د حجاب تنه مراعات په پله منیولي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو او همدارنګه یوناما په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به یې درسره په راپور کې جزئیات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسېدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات درسره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایران د ستنو شو افغان کډوالو وضعیت په هم درسره شریک کړو. له دې سربېره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زور ستنه غنی تاجکستان هم له دې هېواد افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. دغه به هم سره جزئیات واوري، خو څه به هم ورشو چې یو شمېر سوانان د افغانستان د ختیځ ولایتونو نه جنوبي ولایتونو همدارنګه مرکزي ولایتونو ته تللي. دا چې د تک موخه څه ده؟
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهی، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
وړاندې به د دې راپور چې زیات هم سره واورئ. نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. جرمنی تایید کړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبانو د حکومت دوه مامورین منل دي. یو شمېر جرمني رسنیو ول د ډلې د چوالې په راپور کې د جرمني د حکومت په حواله ویلي چې د طالبانو حکومت دغه دوه مامورین به په برلین او بن کې په قونسلي برخه کې فعالیتونه ولري. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړی چې دا مامورین برلین ته رسیدلي. د جرمني حکومت د پریکړه وروسته هغې کړي چې د هیواد چې په دې هیواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام لورو.
افغانستان ته د لزګونه کډوالو لېګلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د ناقانونه کډوالو د بیرته لېګلو په پروسه کې د همکاري په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمنی رسنیو لډلې د وچ ویلي په یو راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران به په برلین او بون کې په قونسلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو جرمني رسنیو د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سیکرترانو په توګه ټاکل شوی. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قونسلي ماموران جرمني ته رسیدلي دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قونسلي کارکونکي مني. که څوم برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري او دوی به د نورو پلان شوي ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي، خو د جرمني دې پریکړې ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داد پر رسپنتا د جرمني په روسي سیاست سخت نیوکه کړي. نوموړي پرون د جولای 20مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنی لري. نوموړي خبرداري ورکړې چې د دریز بعد جرمني سیاست د روسي د سیاست چلوړان دي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړي چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو ارزښتونه تر پخو لاندې کول دي. د خزو د حقونو فعالانی هم د جرمني د پریکړه غند دی او وای برلین له هغه ډلې سره معامله کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د خزو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
ان کې کشورهایی که خود پناه
داس یو هیواد چې خپل کډوال منون کی وی اوس دې ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان خزین نړیوالو د دوګونی سیاست قربانی یو. موږ غلی نه پات کیګو او خپل غږ تر نړۍ رسو او نړۍ ته دا وایو چې له طالب سره معامله له تاوتریخوالی، بی عدالتۍ او سانسور سره معامله ده. موږ دا هر څه ګورو او نه هیرو،
فراموش نمی کنیم.
د خزو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو پاړه خبري وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستانه تښتیدلې دي.
د جرمني له لوري په قونسلي برخه کې د دوه طالب استازو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې یو خطرناک پریکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې په پراخ بشري سرغړونو کې لاس لري. د دغه استازو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پریکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقونو په اصولو غلبه کړې ده.
مخکې بیا د خزو د حقونو لزګونه بیلابیلو بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د دې کولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته د رد شویو او په جرمونو د تورنو افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دا پریکړه د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاوتریخوالي د قربانیانو په وړاندې د دغه هیواد اخلاقی مسؤلیت ښکاره سرغړونه ده. جرمنی د جولای پاتلسم یو اتی افغانان چې منل کېدل یې رد شوی وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلی د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوارې مېرمنې او کوچني ماشومان یې د خوړو له شدید کمښت او د تلفېدو خطر سره مخامخ دي. دوی چې ډېری یې په تېرو دوو اونیو کې ستانه شوي وایي اند څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم،
قرمه گرسنگی بمیرن. د ایران له تهران شاوخوا یو مخکی افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورځوکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لسکسیزي کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفېدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خرابه دیگه، کودکا ګرمي، بعضی تلف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنم اینجوری.
وضعیت ډیر خراب دی، ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. وایو کې ډیر ده، نو ایران ته له ماشومانو سره تللی وو، اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو. ماشومان مو کافي خواړه نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو ویولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې د خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندوارې دي او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له شل کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هر چی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه، کسی هم پروکده نمیتونه که به ما کمک میکنه.
زما میرمن اولون دوار امیدواری دی، اون چی هر چی غوښتنه کوي څوک ممرسته نه کوي. یوازې موږ نه، زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي هم دې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې. دلته چې راغلی یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي، کله بل یې خلکو نه قرضو، بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیک حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل.
از سالان افر بریکار استیم،
اونو که پا ایران کیو آلته هم در گرن خلق پورا وڑیو. زما لاسمات شوه گچ ده، موگ یاو چو وقتا کی گی چه لیران را خیلیو سم وزید که نیو ترخی میلاندی وسیگو که در سهار خوار ولرو در غرمی نلرو که در غرمی روڑی ولرو در شپی تا حیرانیو لزیات و ستونزو سرا مخیو.
دا پا داسه حال که در چه در سر سلیب او سره میاست نریوال فیدراسیون هم پا خپلی و تازه راپور که اندیکنه خود داره چه پا دیو رستیو که لدوه شاریش پک میلون رو دیر خلق لحیز دول اسانتیا سرپناه و دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. آی اف آر سی د جولای په 21مه په خپل اکسپرن خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سوي د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې لاسته نه بودی چلري. دغه فدراسیون زیاته کړي چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکو ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار کړي چې د دې ځوان ژغورونکو کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. د غشان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم په همدې ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خورځوکۍ کچه لوړه کړې ده. ډبلیو اف پی ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خورځوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنیدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبان لوري د ښځو انجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي. وایي چې د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرم الله اکرم په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لوري د ښځو انجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینت پرون د جولای په 20مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوي څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپور نه ورکول شوی. ښاغلی بینت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خوځو او جنونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خځې او جنونی نور هم څنډې ته کوي او د ویرې په خبرولو د خلکو باور کمزورې کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې پرون د جولای په 20مه یې په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د جنونو او خوځو د ورستۍ ونیونو د راپور نور سره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکې نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزه ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوونکو وایي په ورسته یو څلور لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ به باوري ته حمله من وحل شوی او دوی غواړي د دا ډول برنامو لاره د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال را دیتو ویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخاورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورسته لسیزو جګړو او نامنوی له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه خکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان بابا کرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بې اتفاقه شو، افغانستان وځپله شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابۍ په لوري بزي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د ځانمن شوي باور بیا بحال دل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور ول
موږ ته زمینه برابره شوې ده ترڅو موږ وکولای شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو، او دا د موږ سره دا مرسته کولای شي چې مونږ یو لبل سره متقابل اړیکې ولرو، یو لبل سره ورورولي وپالو، یو لبل سره ډیر مرستي او ډیر کومکونه وکړو په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان لپنځو شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلي چې لمخ کې د سویل ختیځو او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګ نه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوختي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوورې اوس کولای شئ زموږ خبرونه د ازادۍ رادیو سربیره زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته ازادۍ رادیو .com ده هلته ورشئ او زموږ خبرونه څلورویشت ساعته واورئ. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم تاجکستان ته ورځو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ یې پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ یې پیل کړې.
زمروز کامد مشکای میره کی ما چقدر بدبخت بودیم.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله ودیرس کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادی په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مور خو دیپورت کړم غوښتم مو که پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه، زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووځي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو، خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو، د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه تر جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت خرګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي، یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
دا پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه آخري مهلت ورکړئ نو زښته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډېری دا افغانان درېیم هېوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کېږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کېږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نشي تاییدولای. که هم د تاجکستان دولت تاییداوي تر اوسه رد یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هېواده یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هېواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. څه چې ډیری دغه افغان کډوال ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ردوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوي چې ټولو یې قانوني درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چلا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې وی مسؤل چې نه غوښتل راپور کینو او غږ خور سي. ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق صادق عدیل آزادی رادیو تو موبایل.
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان.
به تاجیکستان در افغان کدوال و جبری سل پراپر شوی و طریقو در افغانستان حسنای شرایطو که در کدوال و نلایوال و قوانین و بشری حقون و پزنگر توگه در بیر تستنوال و در اصل اخکاره سرغنوانه ده. دا اقدام نه یوازه د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام